یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو له پیو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د ورځې تر پایه به د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو لومړنی لست اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې اروپایي هیوادونو مشران د غیر قانوني کډوالو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د پکتیکا د پولیسو د ځنګړي قتی او قمندان وژل سوی دی. د انتخاباتو کمیسیون وایي ټاکل سوی نن د ورځې په جریان کې د ولسي جرګې د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. په امریکا کې نږدې 600 کسان نیول سوي دي. افغان چارواکي وینا څرګندو وسلولو د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو مهم قمندان عزیز الله کاروان په کابل کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې عزیز الله کاروان چې د پولیسو د ځنګړي ځواک د 01 قطعي قمندان وو، د وسلولو طالبانو پر ضد لسګونه عملیات رهبري کړي دي. کاروان په پکتیکا ولایت کې دنده درلوده او تر دې مخکې هم څو واري ورباندې حملې سوي دي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادرخان کټوازي د قمندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلول مخالفانو پر وړاندې رواني مبارزې ته یو گزار بللی دی. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ځنګړو ځواکونو پر د قمندان د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې نوموړی یې په یوه تاکتیکي برید کې وژلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت 40 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 40 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي، 19 تنه ټپیان سوي او 15 تنه نور نیول سوي دي. دفاع وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د توپچي، هوایی او هوایي ځواک مرسته دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، بادغیس، فاریاب، کندوز، تخار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوی نن د ورځې تر ناوخته د ولسي جرګې د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
احتمالاً نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویب سایټ تاریخ نه اعلان وکړو. کمیسیون پرېکړه دا وه چې پس د مجدد غور نه دوباره درې واره چک وکړو، بیا پس د هغې به ورکو سیستم ته چې نشر شي.
شغلی هاشمی وایي دغه لومړنی لیست ځکه په ځنډ اعلانېږي چې له ځینو ولایتونو څخه حساس مواد په ځنډ ورسېدلي. بله دا چې دغه لیست د کمیسیون لخوا په غور سره ارزول سوی دی. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیب ایوب زاده وایي چې دغه پروسه د دوی تر نظارت لاندې نه ده څېړل سوې او دا مسله د انتخاباتو پر شفافیت تاثیر کوي. نور حال وروسته په یو راپور کې اوري. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید لپاره شین څراغ نن سهار په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ورکول سوی دی. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکو اونیو کې دغه پریکړې ته قانوني بڼه ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د مینسک د سولې موافقې د عملي کولو په باب د معلوماتو تر ورکولو وروسته د اروپایي ټولنې له رهبرانو غوښتنه وکړه چې پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ګڼو هڅو تر څنګ د مینسک د سولې پر موافقه د بیلاروس په پلازمینه کې سره وسوه. دغه موافقه د سولې د لارې داسې نقشه پیشنهادوي چې له مخکې یوه لوري هم بشپړه نه وه رعایت کړې. لګول سوي بندیزونه چې د روسیې د بانکداري او انرژي سکتورونه په نښه کوي اول وروسته له هغې د 2014 کال په دوبي کې ولګول سول چې روسیې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه او هلته یې د بیلتون غوښتونکو جنګیالیو په ملاتړ سره د شخړې اور ته لمن وهل پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 500 کسان په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې ونیول. دغه کسان وروسته له هغې نیول سوي چې سلګونو ښځو د امریکا د مشرانو جرګې په ودانۍ کې د کډوالو د کورنیو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند پر ضد مظاهره وکړه او په لوړ اواز یې شعارونه ورکړل. له واشنگتن ایالت څخه د کانګرس یوې ښځینه غړې پر خپل ټویټر لیکلي چې دا هم د نیول سوو کسانو په ډله کې شامله ده. دا اعتراض په داسې حال کې دی چې د امریکا په بېلابېلو برخو کې د کډوالو په وړاندې د حکومت پر پالیسیو اعتراضونه په زیاتېدو دي. څو ورځې مخکې د ټرمپ ادارې له هغې پالیسۍ بېرته لاس واخیست چې له مخې یې له مکسیکو څخه په غیر قانوني توګه امریکا ته د اوښتونکو کډوالو ماشومان او میندې او پلرونه له یو بله جلا کېدل. په پام کې ده سبا د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د مهاجرت پر پالیسۍ نور اعتراضیا لاریونونه هم وسي. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي چې 515 کسان د مشرانو جرګې په ودانۍ کې په غیر قانوني مظاهره تورن سوي دي. پولیس وایي نیول سوي کسان تر جریمه کېدو وروسته خوشي سوي دي. او د ایران د خوزستان ولایت د جنوب لویدیز ښار آبادان د تیلو په یوه تصفیه ځای کې لګیدلی اور یو تن مړ کړی او اتلس تنه نور ټپیان کړي دي. د نیمه دولتي خبري اژانس اسناد راپور له مخې دا اور پرون د آبادان په پیټرو شمی تاسیساتو کې لګیدلی چې لس کسان روغتون ته انتقال سوي دي. د اسنا خبري اژانس په حواله د دې اور لګیدنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د آبادان د تیلو تصفیه ځای د ایران د تیلو په دې بډای ولایت کې د اومه تیلو تر ټولو پخوانی چڼ ځای ګڼل کیږي. تمه کیږي چې په دې تصفیه ځای کې لګیدن اور لګیدنه به د ایران د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې د روانې لمریزې سرطان میاشتې په 8 نیټه د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو پوره لست اعلان شي، خو نن لومړنی لست اعلانېږي. د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو جګپړی افسر پرون د کابل تر ټولو امن سیمه کې ووژل شو. د ملي ځواکونو د افسرانو د امنیت مسله هغه مهال چې پر دنده نه دي د امنیتي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې څیړو. په خوست کې قومي مشرانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې اوربند او مخامخ خبرو د پیل غوښتنه کوي.
باید ولس یو میټه شي، متحد شي او د سولې دپاره کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وایي هغه رښتیا وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران د کډوالو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دي او د فوټبال د نړیوال جام د تیرو او روانو لوبو په اړه معلومات به هم درکړو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د ورځې تر پایه د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو لومړنی یا ابتدایي لست اعلان شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د روانې لمریزې سرطان میاشتې په 8 نیټه پوره لست اعلان شي، خو د زیات دقت لپاره ابتدایي لست نن اعلانېږي. له بلې خوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې دا پروسه د دوی تر څارنې لاندې نه ده څیړل شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د جمعې په ورځ د شاوخوا لسو ولایتونو د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو لومړنی لست خپور شي. سید حفیظ الله هاشمی د دغه کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي راډیو ته وویل چې نن یوازې ولسی جرګې ته د احتمالي نوماندانو لومړنی لست اعلانېږي او د ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست به هم ډیر ژر اعلان شي. نوموړي وویل
د کمیسیون او د پدالشاد تمطلاش څخه ډېر وروسته زیات دقت پکې وشي، نو احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویبسایټ طرف نه اعلان وکړو. دوه دلیل باندې دغه یو ورځ لږ په تعویق وغورځو. یو اول دا چې د موږ څو ولایتونو متاسفانه چې باید په اول سره تاسو مواد رسېدلی وي، اساس مواد دا موږ ته تقریبا په اوړ مورځې ورسېدل. دویم دا چې دې لپاره چې ښه دقت وشي او نو کمیسیون پرېکړه دا وه چې پس د مجرد غور نه دوباره درې واره موږ چک کړو، بیا پس د هغې به ورکړو سیستم ته چې نشر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پایله او د همدې میاشتې په 28مه پایته رسیدلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سبا د 6000 تنو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2345 د ولسي جرګې او 3201 درشې د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخابات د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د تیرې ونې پنځشنبه په ورځ د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 8 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروسې سیړنه د دوی تر نظارت لاندې نه ده ترسره شوی او دا مسله د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. نوموړي وویل
بن اینا دقیق ارزیابی نکردن مطابق یک میکانیزم مطابق قانون ما میدارش ما دخل امو کاری که اینا کردن تایید کنیم. اول برای ما کاری که صورت میگره متاسفانه علنی میست و در حضور ناظرین صورت نگرفته و این مسلکی هم نیست. ما کاملا این کار از اینا را نقد میکنیم، غیر شفاف میدانیم و خیلی هم اینا متاسفانه سیاسی و شخصی برخورد میکنن که برای ما جای نگرانی است که نمیشه با این وضعیت به طرف انتخابات شفاف و آزاد عادلانه رفت. جای نگرانی است برای ما.
د اسنادو د علني سیړنې نه موجودیت په دې پروسه کې سیاسي او سلیقوي چلند د محلويش سره سم د کمیسیون د کارونو پر مخ نتلل هغه ستونزې دي چې د خغلی یوزاده په خبره د انتخاباتو د شفافیت پړنې لپاره ولي. خغلی یوزاده وایي چې همدغه مسایل لامل کیږي چې ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ته په کارپو مسلکي کسانو د ورتګ په مخه کې خنډونه جوړ کړي. خو تیر ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او دغه اسناد به د نظرو بنسټونو مدني ټولنو او خبريالانو په وړاندې د کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د ورځې تر پایه به د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو ابتدایي یا لومړنی لیست اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په اړه بشپړ جزئیات د ازادۍ راډیو د په اونیز پروګرام کې چې عنوان دی زما رایه زما حق او د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره امیدواری زیاتې شوې دي او تقریبا په ټول هیواد کې خلک د سولې او اوربند لپاره غږ کوي. د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو د جګړې لښکېلو خواو د سولې اوربند او د مخامخ خبرو د پیل غوښتنه کړې. د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو پرون په یوه غونډه کې وویل چې ولس تر هر وخت زیات سولې ته تږی دی او د دوی د ارمان یوازې هغه وخت پوره کېدای شي چې ټول افغانان یو لاس شي او د دې ملي او ولسي ارمان لپاره په ګډه کار وکړي. له خوست نه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، پخوانیو جهادي قمندانانو او اوسیدونکو د افغانستان له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي، اوربند وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره د مخامخ خبرو اترو ته سره کښیني. ویناوالو یاد څرګندونې د پنځشنبه په ورځ هغه غونډه کې وکړي چې د سولې په ملاتړ د ګربز ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. پخوانی جهادي قماندان ملک حفیظ الله جان ویل چې ټول افغانان د سولې تږي دي، خو دې ارمان ته رسیدل د ټول ملت یووالی او ګډ کار ته اړتیا لري.
هر افغان د سولې ډیر تږی دی، خو باید ولس یو میټی شي، متحد شي او د سولې د پر کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وایي هغه رښتیا وي او په رښتیا میدون کې د صلح ته رسیدګي وو.
د ګربز یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان وایي چې حاضر دی په خپل لګښت او خپلو امکاناتو د ولسي کاروانونو لارې د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځ ته د سولې پیغام ولیږدوي.
میرو په خپل همت نه چا نه څه غوړي، روزګان ته چی، هلمند ته چی، جلبو ته چی، مزار ته چی، حتی پوپی دی کلوجه مړ شي په دلیار کې. میر غوښتنه دا ده چې می سوله غوړي دوړې طرفه نه.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی ګل سید وای ک حکومت غوړی دینی عالمان د سولې لپاره هر اړخیز کار کولای شي
ک وخت سره رښتیا ته وجود وشي علما سولې کور کړای شي کړای دی او بیا کی بغیر دینه سولې کړای نه شي مو شخصي په ګرځا دی چې زنه خلک بین نزلې بډیګینا نیم نیم پوتی دی اپ د جنگ جوړ شوی دی چې جنگ پیرانه کې نه بیرګی دی کدی وکیر چې سولې وګړي کدی شي علما سولې وکی ملت یا وګړي
قومی مشر حاجی رسول محمد خان بیا وویل چې د دې جګړې ډېری قربانیان ملکی وګړي دي د دولت او مخالفینو تلمنو غړول شي جګړې پریګ دي اور باندې وکي او مخامه خبرو ته د زمينه برابرې
دا لمن هم دولت نشو هم یې طالبان ورونته نشو دا د افغانانو لمن ده دا د افغانانو د نر او خځو لمن ده دا لمن نشو چې بلاز د خدای چې نور د جنگ بس کې اور بند وکي او بل اخر چې پټا غر سره کینو په خبره سره او پیګو او دغه جنگ ته نور ختمه ورکو اصول عبد وطن کې راشي
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مخې ته اعتراضونه پیل کړي او د دې حرکت مسؤلین وایي چې په تعقیب د روسیې، ایران او پاکستان د سفارتونو مخې ته پرلت ووهي د سولې عالي شورا هم د ولسی حرکتونو استایلي او ویلي دي دغه شورا د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف ترسره کیږي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ غاګله آزادی رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ کورنی مسائل د خبرونه په دوام کې نور هم لرو چې و به څېړو خدای شه به یوې مهمې نړیوالې مسلې ته ورزو د اروپایي ټولنې مشرانو اروپا ته د کډوالو په برخه کې یو مهمه موافقه کړې ده دوی چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تیره شپه راغونډ شوي وو له ساعتونو بحثونو وروسته وویل چې مهمې موافقې یې کړي دي دا موضوع احمد شیبر څارلې د شیبه په سټوډیو کې راسره دی او دا مسله ورسره څېړو شیبر صاحب د موافقې جزئیات څه دي چې د اروپایي ټولنې مشران پرې سلا شوي دي
مننه تکل صاحب د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشرانو تیره شپه تر سهاره اروپا ته د کډوالو د تک پاړه بحث وکړه او د بحثونو تر 12 ساعت ډیر وختونه دوی پریکړه وکړه چې د سمندر لالارې چې کوم کډوال اروپا ته راځي د هغوی د ژغورنې لپاره باید د څارنې مرکزونه جوړ شي همدارسې پریکړه وکړه چې ورته مرکزونه له اروپا بهر ودان کړي
نو د دې څارنې مرکزونه به په کوم ځایونو دقیقا په کوم سیمو کې جوړیږي او له اروپا بهر په کوم سیمو کې دقیقا یعنی په اروپا کې دننه او بهر په کوم سیمو کې په کوم ځایونو کې د کډوالو لپاره د څارنې مرکزونه جوړیدای شي
د موافقې لمخې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په خپلو خاورو کې داسې مرکزونه جوړ کړي چې په سمندر کې کډوال وڅاري د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه غواړي چې له اروپا بهر نوي مرکزونه غالبا د افریقا په شمال او په بالکان هیوادو کې ودان کړي خو په دې برخه کې تکلسب د دغو هیوادو موافقه شرطه او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ژمنه کړې ده چې د دې موافقې د ترلاسه کولو لپاره به هلې ځلې ډېر ژر پیل کړي
مننه شیبر صاحب یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو دا پریکړه د ایتالیا لپاره بریالیتوب بلل شوی که څنګه ځکه چې ایتالیا خو د دې کډوالو د څپې تقریبا په مخ کې په هغه د مخ کې په سنگر کې پروت دی
بله اصلي خبر هم دا ده اروپا ته د اوبو له لارې ډېر کډوال د ایتالیا له لارې راځي او د نن سهار وختي موافقه د ایتالیا لپاره ځکه بریالیتوب ګڼل شوې ده چې د ایتالیا نوي صدر اعظم گاسپ کانتي ټینګار کاوه تر غونډې مخته چې د کډوالو د ستونزې په برخه کې باید د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه ایتالیا یوازې پرې نشتي شاغلی کانتي خبردار ورکړی وو که چیرته د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې غړي هیوادونه ګډې پریکړه ته ونه رسی شي هر راس پریکړه به د کډوالو په برخه کې وی ټوکړي او تکلسب د ایتالیا صدر اعظم تر پریکړې وروسته وویل ایتالیا تر دې وروسته یوازې نه ده
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو زما همکار احمد شیبر و چې د اروپایي ټولنې د مشرانو د نن سهار د موافقې په اړه چې له څو ساعتونو بحثونو وروسته ترلاسه شوه په دې اړه جزئیات راکول د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ نور موضوعات هم لرو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو قومندان عزیز الله کاروان پرون د کابل ښار په مکرریان سیمه کې ووژل شو طالبانو رسنیو ته ویلي دي چې پر کاروان دوی ډزې کړې دي د کورنیو چارو وزارت سرچینو منلې ده چې د پکتیکا د ځنګړو ځواکونو قومندان په کابل کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې پر عزیز الله کاروان په تیرو څو کلونو کې دیارلس لکتر لګه دیارلس ځان مرګې بریدونه شوي او لسګونه ځلې نورم د ده د وژنې هڅه شوې وه، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. د هیواد د ملي ځواکونو پوځیان هغه مهال چې په دنده کې نه دي څومره له خطرونو سره مخامخ دي، او د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟ په دې اړه د بحث لپاره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر میرزا محمد یارمن راسره دی. یارمن صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دې سوال ته تاسو څه ځواب وایئ چې د ملي امنیتي ځواکونو که دفاعي امنیتي ځواکونه دي او که د پولیس دي، د دوی د امنیت لپاره هغه مهال چې دوی پر رخصتۍ وي یا پر دنده نه وي، په سنګر کې په مخامخ جګړه کې نه وي، د دوی امنیت څومره له خطر سره مخامخ دی؟
ډېره مننه. زه د افغانستان د پولیس فامیل او د افغانستان د امنیتي او دفاعي منصوبینو ته د عزیز الله کاروان شهادت تسلیت وایم او د هغې کورنۍ ته تسلیت وایم او صدر جمیل غواړم. مشکل دا ده چې دا تروریستان ورځ په ورځ خپل تکتیکونه بدلوي، او عزیز الله کاروان چې څو کاله راهیسې د طالبانو په مقابل په جګړه کې بوخت و، د خپل ځان نه د قهرمانۍ او ډېر سرښندنې ښکاره کړه، او په ټول امنیتي او دفاعي منصوبینو کې یو الګو او نمونه و. خو تروریستان څو ځلې کوشش وکړ چې دوی ته آسیب ورسوي او حملې وکړي، انتحاري حملې او مسلحانه حملې، د دې بریالی نه شو. متاسفانه تیره شپه اته نیم بجې دا کاروان سه چې خپل فامیل سره په فردوسي پارک کې په درېم مکریان دلته رخصتي تېرول، تروریستان دوی تعقیب کړی دي او په دې پارک کې خو هلته پوځي آمادګي نشته، ټول ملکي خلک راځي او نظامیان هم د خپل کورنۍ سره ځي. دوی حمله وکړو، برید وکړو او دوی په شهادت ورسو، او نور هموطنان هم تقیان شو او شهیدان شو.
یارمن صاحب، سوال دا دی چې دوی هغه مهال چې په کور کې وي یا په رخصتۍ له خپلو ماشومانو سره وي، خو هم هغه دی په نښه کېږي، یعنی دوی باید څه وکړي؟ که مثلا بل څوک خطبن خپل دوی د امنیت مسؤل دي، دوی باید کوم تدابیر ونیسي د ځان د امنیت لپاره؟
یو مشکل دا و چې طالبان کله چې دزبندۍ وشو او په ښارونو کې راغلل، یو میکانیزم جوړ نشو چې دوی کنټرول وکړي. دوی د دې دزبندۍ په استفاده سره په کورونو کې، په پټنځایونو کې پټ شول، او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي. دولت باید په دې کې ډېر ښه او امنیتي برنامه ولري، د سرکونو او پاټکونو باید نوی تکتیکونه تابعه وکړي، د پرسونل د اذهانو ته چې ډېر کنټرولي فعالیتونه باید وشي چې دا کار تکرار نه شي. دا یو ډېر غمجنه حادثه و. یو سړی چې وسلې نه لري خپل ځان سره او په پارک خپل کورنۍ سره ناست دي، او طالبان راشي او دوی په شهادت ورسوي، یو خطر ده په ټولو امنیتي ځواکونو ته. باید په دې خاص تدابیر ونیول شي، او خاص تدابیر هم امکان شته.
څنګه همدغه تدابیر؟ ما تاسو نه پوښتنه کوله چې همدغه تدابیر کوم دي چې تاسو وایئ چې شته؟
دلته کاشته ارګانونه ډېر ارګانونه تثبیت کړی دي له پخوا نه، دوی ته تثبیت شوی دي کوم ځای کې د دې اشتباه او زن وجود لري چې هلته تروریستان خپل پټنځایونه ولري.
باید یو لوی د تلاشی گروپونو توضیف شي او یو منطقه تلاشی کی که یو منطقه تلاشی شي نور ترورستان تخت مجبور کیږي او یو نیول کیږي. دا کار باید عملی شي په کابل ښار کې.
مننه.
او نور برنامه امنیتی شوراګانو دی په گذرونو او په ناحیو کې دا امنیتی شوراګانو د گذرونو رئیسانو ده سره باید امنیتی شورا جوړه کړي او دولت خپل اطلاعات ورځ په ورځ تجدید کوي. دوی ډېر هغه فایده لري په دې کې خپل خلک خپل مسؤولیت پېژني د امنیت تباره.
بله ډېره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر مرزا محمد یارمند ورسره چې د افغانستان د ملي ځواکونو د جګپړو افسرانو د امنیت په اړه هغه مهال چې دوی په دنده کې نه دي او په رخصتیو کې دي یا له خپلو کورنیو سره وزي کوم تدابیر باید ونیسي په دې اړه خبرې را سره کولې.
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د فوټبال د نړیوال جام د 2013 کال سیالۍ چې په روسیا کې روانې دي د ګروپي لوبو وروستي پړاو ته ورسېدې. پرون د دې ګروپي لوبو په لړۍ کې وروستۍ څلور مسابقې وشوې او څلور ټیمونه د پلی آف یا شپاړسو غوره ټیمونو ډلې ته راپورته شول چې البته اوس درته وایو چې دا کوم ټیمونه او لوبډلې وې. په هکله یې د ما همکار طاهر روحان چې همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی معلومات راکوي. روشان صاحب، د پلی آف په لوبو کې به کوم ټیمونه له یو بل سره مخامخ شي؟
بله تکل صاحب، ډېره مننه. تاسو سلامونه وایم او قدرمنو ولیدونکو د ازادي راډیو هم سلامونه وایم. لومړی خو باید دا ووایم چې پرون د دې لپاره چې د پلی آف پړاو ته څلور ټیمونه راپورته سي نو څلورې لوبې وسولې، لکه تاسو چې هم وویله. او دا د پرون د دغه پړاو یا په اصطلاح د ګروپي لوبو وروستۍ پړاو، یعنی وروستۍ لوبې وي. لومړی دا وایم چې د پرون په لوبو کې البته هغه استاد د پښتنې ځواب ته راځم چې لومړی لوبه د جاپان او د پولند ترمنځ وه چې په دې لوبه کې که څه هم دلته جالبه دا وه چې پولند دا لوبه یوړه، مګر نظر پدې چې د جاپان هغه پاینټونه یا نمرې زیاتې وي نو ځکه جاپان د دغه لوبو لوړ پړاو یا پلی آف ته راووتل. خو دلته یو بله جالبه خبر دا هم وه تکل صاحب چې هغه تر اوسه پورې د فوټبال په تاریخ کې د فوټبال د نړیوال جام په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې د داسې یو میتود څخه کار اخیستل شوی و چې په هغه کې جاپان او سینیګال دواړه نمرې سره مساوي وي، یعنی د دوه دوه د ګروپ غړي د اچ د ګروپ غړي و د دوه نمبر سره مساوي وي، پاینټونه مساوي و او دوه په خولانس کې مسابقه کړي و هغه مسابقه هم سره مساوي ته مېس. نو دې بعد څه کړي وي دلته راولار سول د یو میتود څخه چې هغه البته معمول دی چې د جړو کارتو حساب وکړي چې کم ټیم جړ کارتونه زیات اخیستي دي نو هغه ټیم باید د لوبو د ادامې څخه محروم شي.
یعنی په زیړ کارتونه په حساب د منفی پوینټونو کې ورته حساب
کړو. خو همیشه یو څوک چې فاول وکړي مثلا یو بل خطا وکړي نو دا هغه نمرې دغه نو په دې حساب د جاپان ګټه پدې کې و چې دوی جوړو کارتو دغه تعداد تر سینیګال لشو. نو ځکه سینیګال ټیم متاسفانه چې د لوبو د ادامې څخه محروم شو او جاپان لوړ لوبو ته راپورته سو. او بل لوبه تکل صاحب د همدې ګروپ یا د اچ د ګروپ د کولمبیا او د سینیګال ترمنځ وه چې په هغه کې کولمبیا سینیګال ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه، یعنی که سینیګال هلته یاقل یو ګول وهلی وای بیا هم د دې امکان درلودی چې د دغه لوبو لوړ پړاو
ته بل پړاو ته ولاړ شي.
بل مسابقه د جی د ګروپ په چوکاټ کې و چې هغه د انګلستان او بلجیم ترمنځ وه چې په هغه کې سره د دې چې ډیر انتظار تی چې دا به
چې ډیر به خوندم ویل کیږي چې وا
انتظار تی چې دا به ډیر جالب وي اما تاسو تاسو ماتمنې درې چې ډیر به خوندو په دې خاطر چې دوی دا دواړه ټیمونه اوس پلی آف ته وتلی و یعنی داسې کوم موټیویشن یا کوم انګیزه دوی نه درلوده یا چې دوی باید نو بل دا چې دوی خپل هغه ډیر تکړه لوبغاړي لکه هری کین لکه لوکاکو او ایدن ازارت دا یې لوبو ته نه و شامل کړي چې د لیدونکو لپاره ډیره جالب نه و
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو طاهر روحانو چې د فوټبال د نړیوال جام د پرونیو او راروانو لوبو په اړه جزئیات اورول د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې یادونه هم وشوه زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام تاسو وړاندې کیږي خوده شه بعد 12 نیمه بجې دی سلام محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
افغان چرواکی وینا څرګند وسلولو د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو مهم قمندان عزیز الله کاروان په کابل کې وژل دی د کورنیو چارو وزارت وایند وی چې د پولیسو د ځنګړي ځواک د سفر یو قطعي قمندان وو د په وزارت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د شلو مخالفو وسلولو د وژلو ادعا کړې ده دغه وزارت وی چې دغه وسلول په تیرو څلورویشت ساعتونو کې وژل شوي دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی نن د ورځې تر ناوخته د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 600 کسان په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ونیول دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې سلګونو ښځو د امریکا د بشرانو جرګې په ودانۍ کې د کډوالو د کورنیو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند پر ضد مظاهره وکړه او د ایران د خوزستان ولایت د جنوب لویدیځ ښار آبادان د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګیدل اور یو تن مړ کړي او اتلس نور ټپیان کړي دي
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د میزان د 28مې نیټې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم په دغه نوې خبرونه کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پروتو ستونزو او ننګونو په اړه د انتخاباتو له چارواکو سره او همداشان د فرصتونو په اړه به د انتخاباتو د څار بنسټونو له مسؤلینو سره خبرې او بحثونه ولرو د دې اونۍ بحث مو د غزنی ولایت حوزوي انتخاباتي سیستم ته ځانګړی کړی چې مو د وړاندې د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت انتخاباتو کمیسیون دروازه د دې لپاره وتړله چې باید په غزنی ولایت کې انتخابات حوزوي سي روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حوزوي توګه ترسره کیږي محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کیدو له پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای دغه پریکړه ډیره ناوخته شوه انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي دغه کمیسیون مسولینو ویلي چې د پریکړې لمخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته ډیری دی وو قوم استازو لاره پیدا کړې و خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د غزنی د وروستي اعلان شوی تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی مهال ویش اعلان شي دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسیون په وړاندې به کارونه زیات شي خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یو وخت تکمیل شي دی وی غزنی د نورو درې در شو ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی خو د ټاکنو کمیسیون هڅه داده چې شپه او ورځ کار وکړي سو دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابر شي کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده هڅه کوي چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28مې نیټه ترسره شي خغلی هاشمی لاړوند حکومتي ادارو نغواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ایز اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري کوي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري ازادي رډیو ته ویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نور اسانتیاوې هم برابرې کړي.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حفظوي توګه ترسره کړي. دا چې دغه پریکړې په اړه عام افغانان څه نظر لري له دوی به واورو.
زه حمید نظامی رئیس د شورا د ځوانانو د کابل. دا چې په یو ولایت کې یو حوزه جوړیږي او په نور ولایت کې دا لکه یو سیاسي خبرې دي کنه چې باید دا خبرې ونه شي. دا انتفاق اچول دي په خلکو کې. دا ټول یو افغان دي او چې ټول افغانان باید ټول افغانان په یو نظر ولیدل شي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسؤلیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم او که چیرته د قانون پر رڼا کې دوی دا صلاحیت نه لري قانون نقض کړی. دلته مدني ټولنه شته، دلته سازمانونه شته، سیاسي سازمانونه، دلته حزب شته، دلته موږ دولت لرو. نو دوی باید د دې په مقابل کې ودرېږي چې دا باید اول که څوک غواړي دا حق غواړي څوک دغه 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 مسالې ته لمن وي دوی دې اول مراجعه وکړي قانون ته چې کمیسیون دا صلاحیت د دې تصمیم لري که نه لري. موږ د کمیسیون کارکار د عمل کار باید قانون پر رڼا کې هغه معیارونه چې ورته قانون تعین کړي دي دا باید موږ هغه وټاکو. په دې اساس باندې زه نه غواړم چې مسله قومی شي. زه غواړم د یو استاد په عنوان باندې که چیرته عدالت په دغه شیو باندې ښه پلی کېږي باید کمیسیون دا کار وکړي. او که چیرته عدالت نقص کېږي معیار د موږ د انتخاباتو عدالت ده، معیار موږ ته رضایت ده، معیار موږ ته د خلکو هوساینه ده، معیار موږ ته دلته هغه سیاسي حق ته زمینه فراهم کول دي، جوړول دي. نو دغه معیارات ته دې وګوري کمیسیون دا کار وکړي. که چیرته کمیسیون دا کار نه کوي نو د مدني ټولنو د احزابو د سازمانونو خپله د دغو ملتونو حق ده چې دې کمیسیون په مقابل کې راجیک سي. نو زه فکر کوم چې په کمیسیون کې د ټولو ملیتونو د ټولو اقوامو د ټولو نژادونو استازي دي. ولې دا په دې معنا نه ده چې دا د یو خاص قوم سړی دلته کمیسیون ته راغلی. هغه هغه لیاقت چې لري، ظرفیت او شایستګي او استعداد چې لري دغه په اساس کمیسیون ته لاره پیدا کړي. نو اوس کمیسیون باید دا ثابته کړي چې دا یو قوم پورې، یو ژبې پورې، یو ملیت پورې، یو خاص ډلې پورې مربوط نه ده، ځکه د افغانستان سرنوشت دوی په لاس کې ده. دغه انتخابات باندې موږ په ټول د دیرش څلوېښت کالو کې دغه انتخابات باندې چې مهمه مسله وه په افغانستان کې داخلي جنګونه وشول، داخلي تخریبات وشو، افغانستان له مسیر نه چې باید یو تکامل حتی توسعه پیدا کړی وای هغه ته ونه رسېده. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید ملي، کمیسیون کې باید هغه فکر حاکم نه وي چې دا اخذ شوی له یو قوم نه یا له یو حزب نه. نو زما فکر باندې دا پریکړې باندې باید تخصصي تجدید نظر وشي چې دا د تخصصي نظریاتو په نتیجه کې دغه تصمیم راغلی ده او که د یو ډلې د یو حزب د هغو غوښتنو په اساس باندې دا تبعیضي چلند کیږي. نو د دغه په اړه باندې همدغه اوس نه مخکې له دې نه چې انتخابات راشي په کمیسیون کې د اصلاحات راشي. چې کمیسیون کې اصلاحات راغله د ظرفیت او استعداد په اساس وټاکل شو نو کوش ټول افغانستان ته د یو مرفه افغانستان په خاطر د یو خو انتخاباتو د تدویر لپاره په افغانستان کې دا یو باظرفیت کمیسیون ده. نو زه په آخر کې دا وایم چې هغه څوک چې له دې نه د سیاسي ابزار پایس استفاده کوي او غواړي چې قومي اختلافات منځته راشي دوی هم باید دا ونه کړي او کمیسیون هم داسې باید ونه ښیي ملت ته چې موږ یو خاص حس پورې یو خاص ډلې پورې تړلي. باید قناعت ورکړي د خپل تصمیم چې نیولی هغه معیارونه هغه مشکلات چې دي هلته د دو هغه عملي نتایج ملت ته رسانۍ ته دو ته وړاندې لاندې کی زړه فکر کوم چې په افغانستان کې ټول وس د ظرفیت منګ لرو کچیرته منطقي دلیل منګ تای منګ اغه ته د اقنا ست تر رسیدلی قناتم کو او حمایت هم کو.
من محمد شاه برګزیم او د پانتونه کابل محصل.
غزنی کې درې او زی جوړ سوی او په نور ولایتو کې مثلا کابل کې بدخشان کې او د نور ټولو ته یو او زی جوړ سوی او شفافیت د سیاسي شفافیت په دې پروسه کې نشته.
که څه هم د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اقدام ستایلی خو یو شمیر نورو یې بیا مخالفت کړی. د دې لپاره چې آیا دغه پریکړه پر ځای ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یې عملي کړي او د غزنی اوسیدونکو ته د منلو وړ ده، په دې اړه مو یو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید او د غزنی د انتخاباتو کمیسون په وړاندې د تحسن کوونکو استازی عنایت ناصر میلمانه دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو.
فقط د غزنی د حوزوي ستم په اړه باندې رشید صاحب کړه ته وایي څومره قانوني بڼه لري دغه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون؟
باید ووایو چې د ټاکنو قانون په 15 ماده کې کمیسون ته دا واک ورکړی ده چې هغوی په دې خاطر چې په حوز د خلکو عمومي او عادلانه استازیتوب په پارلمان کې همداسې په ولایتي شوراګانو کې بنسټیزې سوي وي، هغوی کولی شي چې ولایتونه په کوچنیو حوزو باندې وویشي. نو دا د کمیسون په واک کې وو او د موږ یو لوی اعتراض هم په کمیسون دا و چې دوی باید لا مخکې لدې چې د انتخاباتو تقویم ته یا مهالویش ته دوی داخله شي، د قانون مطابق د حوزو مسله باید روښانه کړي او کوم وخت چې قانون کړي دغه پوره ګټه واخلي. له بعد همغه د کمیسون او د حکومت ترمنځ هغه نه همغږي نه همکاري د لامل سره چې دوی دغه پریکړه ډېر ناوخته وکړي او څه چې هغه په شپږ درسم ماده کې ویل شوي دي چې هغوی هغه تاکید په دې کوي چې یو سلاتیا ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې څخه باید د ټاکنو حوزو مسله روښانه شي. موږ په وار وار کمیسون سره دغه اندېښنه شریک کړله چې باید دغه موضوع د حوزو روښانه کړي. د کمیسون رئیس او بلاخره غړی موږ ته په واضح وویل چې نور د موږ لپاره د حوزو مسله نهایي سوې ده او ولایت د موږ لپاره حوزه پاتې کیږي. دا نو تقریبا د غزنی یو شمیر معترضو کسانو چې بلاخره خپل غږ پورته کړ فقط د موږ په اساس باندې تر سره سو کنه کمیسون اصلا د هور نه درلوده چې په غزنی کې حوزې وویشي.
دلته اوس ستونزه ده یوازې په غزنی کې حوزه سیستم رامنځته شوی، په نورو ولایتونو کې نسته. دا غټه ستونزه نه ده انتخابات کړنه.
کمیسون مکلف ده د قانون په اساس باندې چې خلکو د حضور لپاره په ټاکنو کې یعنی هغه ټول تدابیر پام کې ونیسي. له بده مرغه ما مخکې ویل کړي د غزنی خلکو اعتراض نه کړی اصلا دغه تصمیم نه نیول کېده. دا ستونزه په ټول ولایتو کې ده. تاسو په جریان کې ځینې ولایتو کې حتی د ولایتي شورا وکیلان ګوري چې مثلا د لاس ولسوالۍ کې ولایت لري فقط له دوه ولسوالۍ څخه هلته وکیلان راغلي دي. همداسې پولیسي جرګه کې چې کوم غړي راغلي دا په غزنی کې دقیقه نشته، په ډېرو نورو ولایتو کې هم ده. نو ناانډوله تناسب د خلکو څخه لګه کیدی کغه اکثریت دی د سیستم دغه د حوزو په اساس باندې متاثر شوی ده او لبد مرغ کمیسون حکومت دواړه په دې بحث کې معلومات چې خلکو ته او راتلونکي پارلمان کې د خلکو اساس ته نه تمثيل کیږي. یوازې دلیل فقط کمیسون حکومت د چدی په وخت پریکړه نه کوي.
اته سره نظر په بعضو ولایتونو کې دغه ستونزه موجوده ده. په څومره ولایتونو کې باید انتخابات حوزوي سوي وای؟
زرات په ټول ولایتونو کې بریخي یاره دا صرف غزنی نه، هر ولایت تاسو وګورئ د عمومي او عادلانه سازیتوب د بحث وړ ده. تاسو وګورئ که دغه پر معیارونه جوړ کړئ، که تاسو فر مثال د نفوس بحث ونیسئ، ګورئ د ولایت له کوین نه دوه درې وکیلان راځي په شورا کې نه پارلمان کې نه، یا وګورئ فر مثال قاتل لګه کیدی لګه کیل خپل حق محروم سوی دی وګورئ نه دی کولی. اوس دغه د اهل حانود سکانو موضوع که په دې کې قانون کې تخصیص ورکړل شوی نه سامیه، یعنی اصلا دغه استازیتوب نه بنسټیز کېده، او که د لپاره کمیسون یو حوزه جوړ کړي که تاسو فر مثال دغه لګه کوي بدل تخصیص ورکړل شي وګورئ خپل استازی په پارلمان کې پیدا کړی وي. نو په ټول ولایت تاسو نه لرو، هم په ولایتي شورا کې هم پولیسي کې.
عنایت ناصر، تاسو هغه څوک وئ چې انتخابات خپلواک کمیسون مخه ته اعتراضیه غونډې ونیولې، انتخاباتو کمیسون د ولایتي کمیسون دفتر موتاړه، څومره غوښتل ولیم دا کار وکړ؟ ولې حوزوي سیستم غواړي تاسو په غزنی کې؟
له شکه پرته غزنی یو داسې ولایت و چې په یوه کې قومي ترکیب ده او دا ترکیب د اړتیا د لولو سره د غزنی هر قوم کغه پښتون وي کغه تاجک کغه زروي هغه په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې خپل عدالانه سازیتوب ولري. همدا عدالانه سازیتوب د سیدي ولسواکۍ د استحکام لپاره خپل مؤثر نقش لوبوي او په عین حال کې همدا عدالانه سازیتوب د سیدي خلکو حکومت ترمنځ فاصله کموي او په دې ولایت کې د امنیت د پرمختګ پرمختګ بایس کړی په تیر وروتو کلو کې موږ ول دلسي یواز لدرې ولسوالیو نه دی یو لسو کلان راته څومره د خلکو ترمنځ بیتمادي ایجاد کړ څومره نامنو یو تلمن وهله او څومره د حکومت ترشی په دی ولایت کې ضعیف کړی او څومره د ولسواکۍ په وړاندې خنډ جوړ کړ یعنی په مجموع کې وایي سي په تیر وروتو کلو کې د غزنی اکثریت ولس د عدالتانه ستاسو بل حق څخه محروم سونه دی په پارلمان کې په مقننه قوه کې دوی خپل اساس د لوټر سو دي قانون په جوړونه کې دوی خپل اراده تمثيل کې او په عیني حال کې دوی ونشوي کړی هغه څه چې په مرکزی حکومت کې دوی حقوق لپاره دی هغه تر لاسه کې او په محلي کې چې کوم انکشافي کارونه سبب کېدل یا پروژې چې برتل دي اکثریت مطلق به یوازې حمدود درې ولسوالیو ته اختصاص کړي یعنی هغه لابینګ ګروپ چې دوی په مرکز کې ورته اړتیا درلوده او د محلي انکشاف لپاره مهم وو د قانونیت دی ولسوالۍ لپاره هغه دوی لاسه ورکو همدې ته په کتو سره اوس لدی موقع نه مخالفینو پوره ګټه واخیستله او دا یو استناد کو دی غزنی خلکو ته چې گویا کچیرته تاسو پر دی حکومت باور وکیاس د حکومت تاسو ته حتی د استازیتوب حق نه درکې تاسو لسول لسول سوالینه یو وکیل ونلری نه لریاس نو دغه دلایل ته په کتو سره اوس بل اخره د غزنی ځوانان روشن فکر دي مشرانو په حمایت په ملاتړ ټول سره ټول په یو مسیر باندې موږ ویل چې کچیرته دا دوام دا کار یا دا لړۍ بیا هم د پنځو کلو لپاره دوام وکي غزنی بل مطلق سقوط سره مخامخ سي او دا به یو فاجعه رامنځته کی او د حکومت بنسټ او بنیاد په غزنی کې لا باندې یوسي نو دې ته په کتو سره چې غزنی خلکو د خپل حیات د خپل بقا او د خپل عزت او د حیثیت لپاره اواز چرکو هغه څه چې قانون او د قانون په پوره مطالعه سره په دقت سره د متخصصینو په پوره مشورې سره خپل مشروع غشتنی طرح کړی سي بل اخر دا مشروع غشتنی ومنل شوی
یعنی تاسو د دونه وکړستونز ته د حوزوي ستم به د غستونز ټول برطرف کړي لري بکی
په مجموع کې اصولا حوزوي ټکنی د عدالتانه ستوب لپاره زمينه مسيدي او بل اخر ټول وګړي د امید او په دې باندې باور پیدا کوي چې دوی په پارلمان کې خپل استاد لري او دوی اراده د قانون جوړونې کې تمثيليږي دي ته په کتو سره د اصولا دا کار کې دی خو بیا هم موږ د پریکړه محتاطانه کلی ویلې د نن په ډیر احتیاط سره کلی ورته ویلې ده
خو یو شمېر بیانونه مخالفت کړی ده
هغه سوق د مافیایي القیدی هغه القیدی سي د دې غویولس وکیلانو لوري ملاتړ کیږي د دوی او هغه افراد سي هغه په دې غزنی په بدبختی په بسباتی کې دوی خپل ګټيونی خپل قومي ګټيونی خپل سمتي ګټيونی زه په باور سره توایم چې هم د اوس د هزار ورونه د بملګری د دوی مشته مبارکي راکوي وایي سړي شکار وسده موږ هم غواړو سیو هم شموله جامع را منځ سي پیغو کې ټول خلک په حکومت او په مرکزی سره باندې خپل تصویر وویني دي ته په کتو سره د عباس یواز دی وی مافیه خلک لوجه مدرسه وایي د سپراس کې د غزنی ولس وکړي
عام کې د غزنی خلک داسې نه غواړي د تاسو د حوزوي طرح سره موافق دي
په مجموع کې هم تاجکان ورونه هم هزار ورونه دوی ټول موافق دي په هم دي کې او هغه څوک چې منطق لري د دې مسلې او د غزنی ثبات او د غزنی شګنه غواړي او په مجموع کې د افغانستان خیر غواړي دوی په دې باندې پیژې چې د خلکو ګډون د خلکو هم شموله ګډون د حکومتداري په پروسه کې سمه موثریت لري دی او هیواد یا د ولایت په مختګ لپاره
رشید صاحب په افغانستان کې صحیح دقیق نه دي جغرافي غستونز موجود دي نو د حوزوي سیستم به څنګه قومونه یا خلکو ته حوزوي سیستم ونده بش پړوار کی دغه تستونز نه رامنځته کیږي یو ډول
لبد مرغه چې دغه د میارونو نه روښانتیا یو لوی ستونزه ده اوس د دند د سیمویز چارې داره د احصای نفوس او کمیسیون پر اکثر فن تفاهم موضوع ته مطرح ده چې د دې په تفاهم کې باید کار ترسره شي میارونه باید جوړ شي میارونه په دې معنی چې اوس دغه حوزه جوړیږي واقعا سر رقم دغه عدالتانه به تضمین کړي دغه عمومي اړخ سر رقم به تضمین کړي نو دا هم سیاسي اړخونه لري هم ټولنیز اړخونه لري هم تخنیکی او اداري اړخونه لري نو په دغه درې برخو کې چیرته یعنی پورا احتیاط باندې کار ته سره سي کېدای شي چې دغه عدالتانه به تضمین شي او خدای نه خواسته به بیا هم ناپېلتوب نه ساتل شي حفظ نه شي او بیا هم د سي خود غرض او دغه ځینې د طرف ورزي مسلې کې مطرح شي بیا هم کېدای شي فرمسه په دې کې ولوسونه متضرر رسي او هغه کوم نیت او هدف چې خلق غواړي چې چا حق هم تلف نه شي او په عین حال کې د دې حق هم خوندي شي به کېدای شي ضرر وي نه
تاسو وړاندې چې د پکوم یارونو په اساس باندې حوزه باید رامنځته شي
یو خدای چې تعادل بدو ساتل شي وزې غزنی کوم څوکۍ چې تخصیص شوی دی په دې کې باید کوشش وشي چې هغه د ټول خلکو لپاره چې هغه کلګه کې دي که اکثریت قومونه دي او ټول هغه ټولنیز برخې چې واجد شاید یو حق لري چې په دغه بهیر کې برخه خلی وي لپاره باید پاملرنه وشي. مګر باید داسې فکر ونه کړو چې حوزې په دې شکل جوړ کړو چې ځینې قومونه ولسونه مثلا د غزنی چار اطراف پراته دي، که دا حوزې په دې شکل جوړ شي چې تاسې مثلا ولایت په درې برخو تقسیم کړي، بیا کېدای شي دغه اکثریت قومونه هم چې هغه شاوخوا په غزنی کې پراته دي هغوی متضره شي، کېدای شي یو چوکۍ هم ترلاسه نه کړي. نو لوی قومونه دلته باید کوشش وکړي چې د لږکیو حق ونه خوري، قومونه چې هلته په کلکټ راځي د هغوی لپاره هم دغه تعادل وساتل شي او د هغوی لپاره داسې سلوب زمینه مساعده شي، که بیا هم په ده کې هغه سیاسي اړخونه او خودغرض اړخونه پکې زیات د پام لرې واړوي، بیا زه هم وایم چې دغه کوم نیت پکې موجود هغه له بده مرغه شي ضرر ویني او خلک بیا هم په آخر کې آخر پروسې کې به شکایت کوي او معترض وي.
درنو اوریدونکو، د همدغه بحث لپاره د همدغه پوښتنه د ځواب لپاره هم د انتخابات خپلواک کمیشنر ځینې چارواکي کمیشنران راغوښتي، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. عنایت نصر ته راځو. په غزنی ولایت کې د انتخاباتو کمیسیون دفتر تړل سوی و، هلته ویل کېږي چې کارونه د انتخاباتو د کمیسیون ډېر ټکني روان دي، د نوملیکنې همدارنګه تر اوسه پورې هغه نماندان چې ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته نماندېږي تر اوسه پورې هماغو کارونه نه دي روان. تاسې معلومات څه ښیي چې هلته به اوبه کړی شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په خپل ټاکلي مودې لپاره دغه کارونه دي په سمه توګه په مخ یوسي؟
افغان صاحب، که د ټاکنو کمیسیون عمومي عملیاتي پلان مطالعه کړو او هغه ټایم لاینز دوی مشخص کړی د فعالیتونو تسلسل او دوی فعالیت اختتام دی بل فعالیت پایل او هغه منطقي ربط چې په دوی کې د کدې ته موږ دقیق مطالعه وکړو او هغه انقطاع چې په غزنی کې راغلی د دوو میاشتنیو یا د اویا ورځو انقطاع راغلی او بیا د دې پروسې له سره پیلول سي دا به څه وخت پیل سي او هغه تخنیکي او امدګي چې باید له بشري قوې له پلوه سي هغه نوی استخدام ده او یا نیو اوزو ډیزاین ده سي د دغو ایجاد او دغو جوړول یعنی تخنیکی بحثونو سره ټولیږي او سوخ عملیات پیل کوي. نو په مجموع کې برداشت هم دا د سبل اخر درې میاشتې مو شاته په دې ټایم لاین کې راځو. نو کله چې دا تقسیم اوقات یا کاري محل ویش مطالعه کو ډیر کم لیدل کیږي چې د غزنی ټاکنې بلا هم دې د محل ویش سره یو ځای تر سره شي، ځکه کچیرته واقعا د ټاکنو تدویر د څلور اصلونو پر اساس یا عمومي سری مستقیم او سراسري اصول پر اساس وي، باید له تخنیکي او عملیاتي اړخه د لازم محل ویش ټایم لاین ورته جوړ شي او دغه پر اساس باندې ټول تخنیکي چارې په صحیح توګه سره مخکې ورسی شي. دې ته په کتو سره ده چې بیا هم موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړې چې کچیرته تاسې خپل تخنیکي او اجرایي ظرفیت ویني یا او فکر کوي چې دا امکان نسی یا په ډېر شدت سره دا کار نسی کیدای، نو بیا ډېر له هغه سلایت نه استفاده وکړي چې هغه د ټاکنو تعلیق ده په دې ولایت کې کېدای شي د دې ټاکنو له اختتام سره یا هم له ولسمشریزو ټاکنو سره او یا هم له هغه مخکې د غزنی لپاره د ټاکنو زمینه مساعد دي.
دغه پوښتنې چې باید انتخابات خپلواک کمیسیون ځواب کړي وای، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. چې دلته راسي بیا هم یوسف رشید، تاسو په همدې برخه کې کار کړی دا او کار کوي په همدې برخه کې، تاسو وړاندې څه ده باید څه وسي تر څو پورې چې انتخابات په غزنی کې هممهاله د نور افغانستان له انتخاباتو سره یو ځای مخکې ولاړ شي، وړاندیزم څه ده او څه کول په کار دي په دې برخه کې؟ خلک څه باید وکړي، هغه نوماندان باید څه وکړي، د انتخابات خپلواک کمیسیون چې ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کې دوی باید څه وکړي؟
دلته باید ووایو چې کمیسیون اړ ده تر څو د غزنی لپاره نوی پلان جوړ کړي، یعنی کمیسیون له دوه مهمه
د عمومي پلان کې خو دوی اوس شاته پاتې
دي، مرګ ځکه چې هلته دوه مهمه اساسي مرحله چې هغه د نوملیکنې بهیر او د خلکو د رای ورکولو لپاره او همدارنګه د نوماندانو د سب پروسه و چې هغه پای ته رسېدلې بشپړ شوی په ټول هیواد کې، او کېدای شي سبا ته کمیسیون د تقریم په اساس باندې د نوماندانو هغه لومړنی لست پور کړي، خلکو سره شریک کړي. نو دلته ځینې کارونه دي چې د کمیسیون په حتی په واک ادارې کې نه دي، اوس دغه د حوزو ترسیمول دا د کمیسیون کار نه ده. نو ما وړاندیز دا چې په اوله کې غزنی درست مطالعه شي، څېړنې ترسره شي، او دا وخت ضرورت لري چې نه باید دغه حوزې په دې شکل باندې ترسیم شي هغه جلب کې موجود وي او دقت پکې موجود
وي، یعنی نورې ستونزې راوځي
دقیقا چې بیا هغه د ټول نه په ټاکنه کې هغه ټولنیز درز او بلوالی به ډېر ستونزې رامنځته کولی شي، او په هیڅ وجه باید دغه د خلکو هغه رابطې رابطه او اړیکه باید په کې متضرر نه شي. غزنی په جغرافي لحاظ باندې نوښل کیږي، بلکې د ټاکنو لپاره فقط یو نوی مسیر لپاره ټاکل کیږي او مشخص کیږي. نو مطالعه به تر سره شي، سړنه تر سره شي، دغه نوی حوزه جوړیږي، یعنی په پوره احتیاط سره به تر سره شي. بالغ نه د چوکۍ تخصیص د اوس غزنی ته مجموع کوم څوکۍ ورکړل شوی دی، هغه بالاخره نفوس مسله ده، نفوس به په دغه ساحو کې لیدل کیږي چې څومره هلته نفوس موجود ده، بیا دغه څوکۍ په ډېر دقت سره باید تخصیص شي.
کوم کارونه ښایي دا ډېر زیات وخت نه نیسي، یو کال کې ممکن دا امکان لري که څنګه؟
وخت ضرورت لري، ځکه چې ما ویل دی کمیسیون په واک کې نه ده، اوس کمیسیون کې څومره عجله و کې دلته د سیمه ییزو چارو اداره ده، دلته د احصایې مرکزي اداره ده چې هغوی بالاخره دا کارونه باید ترسره شي. او کمیسیون صرفا په دغه تفاهم رول لري، نه د اجرایي او
تاسو ټینګار په دې چې ډېر دقت نه کار واخیستل شي، د یوې غمیزې پای نه د بلې شروع نه سي پام دی
دقیقا. او بل دا ده چې که دلته دغه موضوع په ډېر احتیاط سره ونه څېړل شي، کېدای شي دغه د غزنی موضوع نور ولایت سره ایتو کې موږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون داسې نه چې فار مثال په نور ولایت کې هم له دغسې ورته مسالې سره مخامخ شي، او دوی نه چمتووالی دي له امله ګرځي دغه انتخابات اصلا له عملي اجنډا څخه ووځي. نو د موږ څو اړخو کې باید کمیسیون ډېر پوره احتیاط وکړي چې یو خپل پلان ورته جوړ کړي، عملي پلان جوړ کړي، ورته دغه ادارو کار معلوم کړي چې هغه څوک ترسره کیږي. دا په میدان کې د خبرو پاتې نه شي، باید دوی په پلان باندې سره توافق وکړي او وروسته غوښتنې کمیسیون سره وکړي، ملت معلومات ورکړي.
نصر صاحب، د غزنی اوسیدونکو څومره همکار دي له حکومت سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې؟ یعنی غزنی کې نیم نیم زیاته د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو زیاته چیلنج یا ګواښ چې د همغه نامني ده، خلک به حاضر سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نور اړوندو ادارو سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي؟
په مجموع کې هغه د دې پریکړې نه وروسته کوم امیدواري سره رامنځته شوي ده او کوم عکس العملونه سي رامخکې شوي دي، دې ته په دقت مطالعه سره موږ دا ویلی شو چې د غزنی خلکو خپل اراده څرګنده کړې ده او ویلی شو چې چیرته دا طرحه په عادلانه ډول سره سي. رشید صاحب ورته اشاره وکړه او وکړی شوی سي د وکړی سي د خلکو عادلانه استازیتوب پارلمان کې تامین کړي، که چیرته جزئیات د موضوع د خلکو د غوښتنو پر اساس او د ټولنې د واقعیتونو پر اساس رامنځته سي او د اساسي قانون د عادلانه استازیتوب اصل تامین کړي، نو په مجموع کې زه باور لرم چې نه یوازې د امنیتي ګواښونه به کم سي، زیات حالت کې بلکې نور به هم کم سي، خلک به په پروسه کې ګډون وکړي او دا بالاخره دې زمينه سي خلک به د ولسواکۍ بهر کې په دې ولایت کې
پراخ کړي. تاسو خو د سرګندۍ کې د خلکو تحسن کړی دی، یعنی غوښتنې کړې دي خلک آماده دي انتخاباتو کې برخه واخلي او امنیت پر وسلو کې له حکومت سره همکار ووسیږي. فقط درسته پښتنه په توګه کراته وای چې رشید صاحب، کچې په غزنی کې انتخاباتو نسول، یعنی یو ولایت بشپړه پاتې سي، د ولسوالۍ شوراګانې خو اسې نه کېږي، د انتخاباتو د ولسي جرګې انتخابات تر سره سول، دغه د ولسي جرګې د انتخابات تر پوښتنې لاندې نه راولي، یعنی په غزنی کې به د غزنی استازي په ولسي جرګه کې نه، خپل ولسي جرګه کې ناقص ولسي جرګه به نه راځي؟
قانون دغه موضوع روښانه کړی ده، که چیرته په یو مرکز کې یا په یو مشخص حوزې کې هلته طبیعي آفات راځي، هلته فار مثال جنګ جګړې وي او په داسې شکل باندې چې هلته عمومي او عادلانه استازیتوب تر پوښتنې لاندې، کمیسیون کولی شي چې هلته تعلیق موضوع مطرح کړي او ټاکنې وځنډوي.
یعنی په قانون کې وړاندوینه شوې ده؟
وړاندوینه شوې او دغه ولایت د استازیتوب په خاطر هم د موضوع حل شوی ده، ویل شي په موقت ډول تر اوسه هغه موضوع حل کېږي. د موږ حوزې اوسني وکیلان کولای شي په پارلمان کې د ولایت نمایندګي وکړي تر څو چې هغه ستونزه حل شي او ټاکنې ترسره شي.
خو دلته وکیلانو سره خلک مخالف دي، دوی خپل وکیلان نه بولي، همدې اعتراض کړي، نو دغه بیا ستاسو کولای
شي. دلته اوس دلته د کمیسیون لپاره پکار ده چې دغه موضوع ته یعنی په ډېر دقت سره کار وکړي، پلان برنامه‌ریزي وکړي، اوس پریکړه کړې ده، د پریکړې تحقق لپاره باید دوی لازم شرایط او برنامه‌ریزي جوړ کړي. دا صرفا د خبرو او د اترو موضوع نه ده چې موږ ډیالوګ پرې وکړو، دا اوس عملي ساحه کې کار غواړي او دغه پریکړه سکه دوی پشا کیږي یا په دقت سره کار سره کوي، نه دغه بیا بل لانجه ده او بل موضوع ده. موږ مخکې به اشاره وکړو چې اندېښنه مې دا ده چې نه چې دغه د غزنی موضوع لاړ شي، نو بل سره کوي بیخي د پارلماني ټاکنې اصلا له اجنډا څخه ووځي، که دغه رقم اوچت شي د موږ ویل دا چې بلخه کمیسیون به په دغه برخه کې هغه چمتووالی به نه لري، د خلکو هغه غبرګونونه به اوچت وي په دغه بحث کې، او دا چې بلخه کمیسیون په دغه عاجز راځي، چې عاجز راغی دا ده چې په اساسي نظام ټاکنه ترسره کړي، کله چې هغه ټاکنه له اجنډا نه ووتلې اوتومات سیاسي بحث وکړي چې آیا اوس مشي ټاکنه مخته راولو که دوار سره یو ځای کو یا بخی پارلمان ټاکنه له بحث نه وباسو.
من درنو دوستانو دا د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو په اړوند د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تر بل خبرونه تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم. خې چاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من هایز رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی دی هدیرا کې د خپلوان پراته دی سوکه پرون سوکه بابا وشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه ریلوشتی جنازه را پاته دمر گچو پلی پورا خسته پشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پارا زوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر اور رونا